द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، امریکا په افغانستان کې تازه خونړۍ بریدونه په سختۍ سره غندلې دي، کومه کې چې تر 150 زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. امریکا دا هم ژمنه تکرار کړې چې د افغانانو سره به خپلې مرستې جاری ساتي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف یو واری بیا ویلي چې د افغانستان امن یې د ملک لپاره زیات مهم دی او په شریکه پوله یې د بهتره انتظاماتو لپاره غوښتنه کړې ده. او د ترکیې پوځ ویلي دوه پوځیان یې د شام په شمالي برخه کې د داعش پر ضد جګړه کې وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. او د خوراک نړیوالې ادارې د عراق موسل خار خو 65 کیلومتره غیر چاپی رسمه کې ډیر زره خلکو ته خوراکي اشیاء رسولې دي. قدر من اردوونکو، په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به په یو شمېر موضوعګانو باندې راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسئ. خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا په افغانستان کې تازه خونړۍ بریدونه په سختۍ سره غندلې دي، کومه کې چې تر 150 زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د امریکا دا هم ژمنه تکرار کړې ده چې د افغانانو سره به خپلې مرستې جاري ساتي چې پر امن، مستحکم او خوشحاله وطن جوړ کړي. افغان طالبانو د دغه بریدونو پړه په خپل سر اخیستې. د امریکا د خارجه وزارت ویان مارټون ویلي چې د ګل په ورځ خونړۍ پیښو ښکاره کړه چې موږ له نور هم کار کول دي چې په ځمکه هغه وسلوال طالبان او نور له منځه یوسو کوم چې دا ډول خونړۍ بریدونه کوي. هغه لیټونر زیاته کړه چې امریکا به د افغانستان او پاکستان دواړو ملکونو د چارواکو سره خبرې کوي چې د خپلې خاورې نه د وسلوالو جالې ختمې کړي. ده وویل زموږ اصل مقصد سیمه کې امن او ثبات لیدل دي. د ګل په ورځ د افغانستان سرخار کابل کې دوه زنمرګي بریدونه لومړی وشول او ورپسې موټر بمې چاودنه څو ساعته پس وشوه، کومه کې چې سرکاري او سفارتي ودانیو ته نږدې شوې. د دغې پس درې وسلوالو د سرکاري ودانۍ سره ډزې پیل کړې چې د خیر ښېګڼې او د صحت نړیوال دفتر تا زیات زیان پکې اوړېدلې. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې درې واړه وسلوال یې د څو ساعته ډزې وروستو وجلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ویلي دا پېښې بیخي د انسانیت، مذهب او د انساني عقیدې پر ضد دي. د زیاته کړه چې کابل د هغه ترخګرو پر ضد جنګیږي کوم چې ګاونډي ملک د ده اشاره پاکستان ته وا چې تربیه کوي، مشورې ورکوي، مرستې ورکوي او ورته لارښودنه کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیل شریف یو واری بیا ویلي چې د افغانستان امن یې د ملک لپاره زیات مهم دی او په شریکه پوله یې د بهتره انتظاماتو لپاره غوښتنه کړې ده. د ویلي په افغانستان کې د امن لپاره موږ په اخلاص باندې خپل رول لوبوو. د دا خبرې تیره ورځ یوم دفاع د ورځې د نمانځلو په وخت راولپنډۍ ښار کې دستوري ته د وینا په وخت کړي دي. په دغه وخت د ملک ستر پوځي مشران، سیاستمداران او خارجي سفارتکار موجود وو. جنرال لیلی شریف زیاته کړه چې ځینې خپل مقصد له کارکوونکي په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان کوششونو ته زیان رسول غواړي. د وویل زه دغه خلکو ته دا په ډاګه کوم چې افغانستان زموږ ګاونډي او ورور اسلامي ملک دی او دغلته امنیت او ثبات خپله د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان چارواکي په هند او هند پلو وګړو باندې تور لګوي چې د اسلام آباد کابل سره اړیکو د خرابولو کوشش کوي. ولی افغان چارواکي دغه تور ردوي او وایي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې هغه طالب وسلوالو ته پناځینه ورکوي او ورته مرستې ورکوي کوم چې افغانستان کې فساد کوي او منتخب حکومت د غورځولو کوششونه کوي. یو برطانوي مذهبي مشر انجم چودري ته د داعش وسلواله ډلې سره د مرستو په تور د 15 کالو د بند سزا اورول شوې ده. یو کم 50 کلن انجم چودري تندرو او اسلامي ویناګانې د 13-20 کالو راهیسې په باقاعده توګه کوي او په یوټیوب پاڼه هم دغه ویناګانې اچوي. د سپتمبر 11 پیښې په ورځ د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې هم کړي، ولی دغه یې د قانون په دایره کې کړي. خو کله چې کال 2014 کې د په آزاده توګه د دای سر د حمایت اعلان وکړ، نو د برطانیې حکومت یې پر ضد قانوني ګروي شروع کړه. د جولای په میاشته کې د نور خلک دایش ډلې ته د رابللو خبره هم په ډاګه شوه. د ترکیه پوز ویلی دو پوزیان یې د شام په شمالي برخه کې د داعش پر ضد جګړه کې وجل شوی او 15 نور جوبل دي. د ترکیه حریت او رسپانی ویلی د ترکیه په شام کې د عملیاتو شروع کولو په 14مه ورځ الرای سیمه کې دغه انختی شوی. دغه د ترکیه عسکر په وقوف کلی کې هغه مهال وجل شول کله چې د داعش وسلوالو لخوا یو ګولۍ د ترکیه په یو ټینک ولګېدا. په دغه نخته کې دوه د فری سیرین آرمی هغه وسلوال چې ترکیه په شا ولاړه ده هم وجل شوی. ګلمراد خلیموف چې د تاجکستان د فوج یو پخوانی افسر وو او د داعش نائب مشر ټاکل شوی د امریکا لخوا د مطلوبه کسانو په فهرست کې تر ټولو په اول لمبر دی. د ده په سر امریکا 3 میلیون ډالر اعلان کړي دي. یو 40 کلن خلیموف د تاجکستان په خصوصي پوځ کې وو او د روس او امریکا څخه یې تربیت ترلاسه کړی وو او په نږدېو کې یې د داعش ډلې مشري په غاړه اخیستې کله چې د ډلې نائب مشر ابو محمد الادنانی په هوایي عملیاتو کې وژل شو. خلیموف ګمان کیږي چې په شام کې وسلوال فعالیتونه کوي. د خوراک نړیوالې ادارې د عراق موسل ښار خو 6.5 کیلومتره ګیر چاپیره 1.5 زره خلکو ته خوراکي اشیا رسولي. دغه ښار دغه ښارګوټي ته تمامې لارې 2 کالو پورې تړل شوې وې او د جګړې لاندې وې. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي په دغه اشیاو کې وریجې، دالونه، د غنمو اوړه، لوبیا او ځینې سبزیانې شامل دي کوم چې به د دوی تر یوې میاشتې پورې د خوراک ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي چې د قیاره په نوم کلي سره خوا کې 2000 هغه بې کوره شوو کورنیو ته هم خوراکونه رسول شوي کوم چې یا خو کیمپونو کې پاتې کیږي او یا د خپلو خپلوانو سره دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خپرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې ستاسې پام راګرځوو. لومړی د افغانستان په هکله د راپور پلو ته، امریکا په افغانستان کې تازه خونړي بریدونه په سختۍ سره غندلي دي کومه کې چې تر 150 زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. امریکا دا هم ژمنه تکرار کړې چې د افغانانو سره به خپلې مرستې جاري ساتي چې پر امنه، مستحکم او خوشحاله وطن جوړ کړي. د دغه پیښو ذمواري افغان طالبانو په خپل سر اخیستي. په دې حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
امریکا ډیره په سخت جبه د کابل بریدونو لړۍ غندلې چې پکې یو شمېر عادي کسان او امنیتي چارواکي وژل شوي. امریکا افغانستان له باور ورکړې چې د دوی پر ثباته، پرمنه او ترقۍ په لور روان هیواد جوړېدو کې به ورسره امریکا برغ ولاړوي او مرسته به ورسره کوي. د کابل د ټولو بریدونو پړه طالبانو منلې وه. د امریکا خارجه وزارت ویان مارک ټونر نن په خپل یو بیان کې ویلي، دا بریدونه ښایي چې موږ ته اوس هم د دې ډلو پر ضد ډېر کار پروت دی، کو طالبان دي یا نور وسلوالې ډلې. چې دا رقم ناوړه کارونه کوي نو موږ له به مخ نیول وي. ښاغلی ټونر زیاته کړه، امریکا به افغانستان او پاکستان دواړو سره دا خبرې جاري ساتي چې په خپله خاوره موجود ترهګرو مخنیوي دیو کی. ویان زیاتوي، د امریکا مقصد په دغه سیمه کلاري او ثبات لیدل دي. پرون ورځ طالبانو اوله کې 214 وکړي چې د کابل ښار ګڼې ګڼې والا ځای کې وشوي. ورپسې حکومتي دفترونو او سفارتي علاقه کې موټر به 14 وشوه. پس د دې درې وسلوال یو حکومتي ودانۍ سره خوا کې د خیر ښېګړې یوه اداره چې کیر انټرنیشنل نومیږي کې انخته شروع کړه چې په نتیجه کې د دغه ودانۍ لویه کچه زیانمنده شوه. یو افغان چارواکی وایي، امنیتي عسکرو د 100 ساعتو جنگ پس دغه محاصره انجام ته ورسوله او درې واړه وسلوال یې وژل. د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله دا پیښه غندلې او دا یې د انسانیت، مذهب او ایمان په ضد بریدونه وبلل. نوموړي ویل، کابل داسې کسانو سره په جنگ اخته دی چې سلام مشوره، تربیت او امداد ورسره زمونږ گاونډ کې کیږي. د دې اشاره پاکستان ته وه. افغانستان همیشله په پاکستان او خصوصا د پاکستان په فوزي ادارو تورونه لګوي چې افغانستان کې وسلوال هم دوی ساتي او استعمالوي، خو پاکستان عمر لدا تورونه رد کړي. د امریکا بروکینګز انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سره کار کوونکې میرمن وینډافیل باب براون وای، کابل پکار نه دا چې په دې خبره خپل انتظام کې ناکامي او سیاسي ضعیف حال پټ کی. فیل باب براون وای، واشنگټن له پفوزی او سیاسي دواړو مدونو کې کابل د لاسه نیول پکار دی، ځکه چې دا وخت کابل ته لوی چیلنج سیاسي هم دی. دا زیاتوي، کوراروان کال امریکا په افغانستان کې خپل فوز نور هم سیوا کی، نو د افغانستان کړمې خالد طالبانو د لاسه نه دی. کابل دا وقت صدر د ډاکټر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو د ډاکټر عبدالله عبدالله په شکل کې لري. دواړه مشران په یو بل د بد انتظامۍ تورونه هم لګوي او ورسره د کابل سیاسي فضا په وروستیو کې ډېره کړکېچنه شوې. افغان چیف ایگزیکټیو په یو ټی وی خپرونه کې په وروستیو کې په صدر غنی تورو لګاو چې په ګډه کار نشي کولی او حکومت چلولو کې ناکام دی. د بیان دا پښتنې بیا تازه کړي چې د کال 2014 انتخاباتو پس جوړ دا ائتلاف به څنګه کامیاب پاتې شي. د دغه یاد ټاکنو پس د افغان صدارتي څوکۍ لپاره ولاړ دواړه کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله خپله د کامیابۍ اعلانونه کړي وو او د دوی مرستیالانو کې د جنگ جوړېدو ویره هم پیدا شوې وه چې پس د دې افغان نظام حکومت کې ډاکټر عبدالله عبدالله لپاره د چیف ایگزیکټیو خصوصي څوکۍ جوړه کړې شوه. امریکا دغه روغه سازه راوستې وه. ډاکټر عبدالله اوس هم ګیله لري چې د حکومت مهم فیصلو نه بار ساتلی کیږي او د ده په ګمان صدر غنی یو لوی نظره انسان دی او د هیواد د حال پیسا سر نشته. ډاکټر عبدالله د صدر غنی په حق لوای د حکومت نه کار نه کیږي او وزیران صدر غنی ته خبره نشي کولی. د زیاتوي صدر غنی خپله وینا وکړي او د چا خبرې ته بیا غوږ نیږ دي. په داسې حال چې څوک د بل چا اورېدلو توان نه لري نو هغه حکومت څنګه چلولی شي؟ افغان صدارتي ماڼۍ د دې خبرو په ځواب کې لاس نه دی ویلی. افغان ائتلافي حکومت کې دا تاوتریخوالی په داسې حال هم راغلی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې طالبانو خپل قوت خودل شروع کړي او د یو شمیر ولسوالو او سیمو نه کوډر لږ سات لپاره هم وی نو افغان امنیتي قواوې زغلولي. دوی د تیر کال په ستمبر میاشت کې د کندوز سیمه هم د افغان عسکرو نه قبضه کړې وه. ناټو کال 2014 کې په باقاعده ډول د افغانستان نه خپل عسکر د وباسلو اعلان کړو پس د دې چې کله افغان عسکرو د خپل وطن د دفاع کل ذمہواری په خپل لاسو کې اغستی دوی ته د طالبانو لخوا درنه مرګ جوړ لاوخته.
په افغانستان کې د دغه تازه بریدونو په حق لباندې یو څېړنیز راپور زمونږ د ریور رادیو همکار مجاهد جواد تیار کړی دی. راځي چې دغه ته وښو.
په کابل کې د تیرو ورځو خونړیو پیښو ګڼ افغانان اندېښمن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې اکثر افغاني پیغلې او ځوانان له روان امنیتي وضعیت څخه مایوس ښکاري. که څه هم د کابل په ټولو دروازو کې امنیتي کمربندونه شته خو بیا هم ترهګر او په ځانګړې توګه وژونکي برید کوونکي په اسانۍ د کابل ښار هرې سیمې ته چې زړه وغواړي ځان رسوي او خونړۍ چاودنې کوي. افغان امنیتي ځواکونه له یوې لسیزې راهیسې له ورته امنیتي ستونزو سره مخ دي خو لا هم د حل لارې چارې نه مومي. ترهګر څه ډول پلازمینې کابل ته لاره مومي او ولې امنیتي ځواکونه د دوی مخنیوی نشي کولای؟ په دې اړه افغان پوځي کارپو او د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د امریکا غږ ډیوې ته وویل:
دلته یو چریکي او استخباراتي جګړه روانه ده. د دې په مقابل کې اصلا د مثل عمل په کار دی، مګر موږ برعکس دې ته توپونه درولي دي، تیارې دي، ټانکونه دي، خراب دي، ترپ دی. لویه جګړه مو ځین جوړه کړې ده. هغه سرمایه گذاري چې باید موږ په استخباراتو کړې وای او باید وشي، هغه موږ ډېره ضعیفه پرېښه ده. هغه شی چې ضرورت نه دی هغه باندې موږ ډېره تکیه کړې ده. خرابه خوا دا ده چې موږ محدودو خلکو په موټر کې موټ کې نیولي. یوه د هندوستان راکټ پروژه یې دی پر پاکستان ټکان کړي، ابل د پاکستان به یې دی پر افغانستان ټکان.
په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو دوه کاله اوړي خو لا هم نه یوازې هر ورځ عام خلک قرباني ورکوي، بلکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قومندان په وینا یوازې د روان کال د جولای په میاشت کې تر 900 زیات افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو د تیرو لسو کالو په موده کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او روزنه باندې په میلیاردونو ډالر لګولې دي. له بلې خوا تمه ده چې په بروکسل کې به د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان او د اروپایي ټولنې په کوربتوب له افغانستان سره د مرستو غونډه جوړه شي چې پکې به تر 70 هیوادونو او کابو 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون وکړي. د دغې غونډې ګډونوال به وهڅول شي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او حتی خپلې نوې مرستې اعلان کړي. له شک پرته به د افغانستان د امنیت پر مسالې هم خبرې وشي او تمه ده چې د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل په برخه کې به د پام وړ پریکړې وشي. افغان سیاسي کارپو انجینر متی الله خروټي امریکا غږ ډیوی ته وویل چې د بروکسل غونډه به د افغان حکومت مشرانو ته یو بل موقع وي چې پر امنیتي ډګر کې د نړیوالو مرستې راخپلې کړي.
افغانستان باید نړیوالې ټولنې ته په سر کې قناعت ورکړي چې دغه جګړه زمونږ جګړه نه ده، دغه جګړه د ټول نړۍ جګړه ده چې په افغانستان کې کیږي. نو بنان د افغانستان د افغانانو غوښتنه ده چې موږ د ټول دنیا په وړاندې جګړه کوو تروریزم سره. نو هغه امکانات چې د هوایي قوا امکانات ده، مثلا هغه مهمات دي چې همدا اوس قوي مهمات چې د مخالفینو په لاس کې دی، او افغانان د موږ از ملي او د ملي پولیس مهمات د هغوی نه قوي نه دي، قوي اسلحه، قوي امکانات، پیشرفته تخنیک او هوایي قوا باید موږ ته پستار کوي چې او په زمین کې استخباراتي بخشونه زمونږ تر روزنه لاندې ونیسي، چې زمونږ کشفي استخباراتي بخشونه تقویه شي، چې موږ وشتوانلی چې د دښمن پلان مخکې له دې چې عملي شي په نقصان کې پنځه کړو.
په ورته وخت کې افغان چارواکي تل وایي چې طالبان په ګاونډي هیواد پاکستان کې روزل کیږي، هلته ځالې لري او له همدې امله د پاکستان ګډو ته ژمن دي. دوی وړاندې وایي د دوی دا وروستۍ غوښتنه چې هندوستان دی د افغانستان د ملي اردو د تجهیز په برخه کې مرسته نه کوي د دغه ادعا یوه ښه بېلګه ده، خو پاکستاني چارواکو دغه تورونه تل رد کړي دي.
گرانو خضر منردون کو اوس هم ستاسی پام را ګرځو دی یو بل راپور په لوتا چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اهل شریف 13 ورځ د یوم دفاع د مراسمو پر مهال خپل ویناو کې ویلی دی چې پر امن افغانستان د پر امن پاکستان ضمانت دی. په دغه باندې زمونږ همکار نوشروان خلندر یو چړنیز راپور تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسی پام را ګرځو.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د ملکی دفاع په ورځ د دې بیان ترڅنګ چې وایي د افغانستان صلح او استحکام د پاکستان په ګټه ګڼي، کابل کې د افغانستان چارواکو د ګل او نهي ورځې بمی چودنو او ځانمرګ بریدونو تورونو کې د پاکستان د ترهګرو سره مرستو تورونه لګولې دي. د کومو بریدونو ذمواري چې افغان طالبانو منلې، د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنیش وایس اف امریکا اشنا غږ ته ویلي دي پاکستان هغه ژمنو او وعدو ته تر اوسه هیڅ مثبت جواب نه دی ویلي، چې ویلي افغان طالبان به خبرو ته کې نه وي او که خبره نه مني نو په ضد به ګډه لار ټاکي. جنرال رادمنیش وای
گاوندی هیوادونه په افغانستان کې د هغه تعهداتو په لر کې سي باید منطقوي همکاري د تروریستانو په مقابل کې وشي. تر اوسه دوی په خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی، او همدارنګ په دغه کابل کې دوه ترهګر خپل ځان وچول. دا رښتیا دی چې دلته د دوی کړی او د دوی هغه کسان چې واقعا په افغانستان کې غواړي چې خپل هغه مشکلات او هغه ناکامي جبران کی.
نیویارک ښار کې د ډیو ریډیو خبریال او څېړنکار پیر زبیر شاوای د پاکستان کامی دفاع په ورځ د جنرال راحیل شریف افغانستان په اړه د امن او استحکام خبرې زینې شي نیولې، ځکه چې پاکستان په عمل کې هیڅ هم نه دی کړی چې افغانستان پرې مطمئن شي. پیر زبیر شا نور صدا سوای
وګورو نو چې افغانستان څومره د تشدد د سو هفتو کې ډېر زیات شوی دی، هغه ټول ګوتې دی په پاکستان نشي. پرون د افغانستان د قومي سلامتي کوم مشیر دی حنیف اتمر اخکار ویلي دي چې موږ پاکستان مزید اعتبار نه کوو، او اشرف غنی پاکستان ته سفارت لیول باندې دا پیغام رسولې دي چې افغانستان پاکستان نه هیڅ تم نشته چې دی په افغانستان امن راولو کې یا طالبانو مذاکرات کې وس مرسته به وکړي. مطلب دا چې دواړو ملکونو تعلقات ډېر زیات خراب دي په دې ټیم، او یو قسم سفارتی جنگ شروع دے دی منس کے.
سڑنکار پیر زبیر شاہ زیاتوی امریکا ہند او افغانستان یو بلتا نزد کے دل خائی راتلون کی وقتون کے با دا پاکستان مشکل نور زیاتی گی.
ہند سر دا حالات دیر خراب دی، امریکا اس ہند طرف تا دیر توجہ ورکی لگیا دی، او افغانستان کے ہند رول با زیاتی گی. ولی سنگ دی با یو این دا جنرل اسمبلی دیمیافتے قرار آوان دی دلتا با دا دری فری کی ملاقات وکیږي، او پاکستان پکې نشته دی. او دین علاوه هند او افغانستان دفاعي چې کوم تعلقات دی هغه زیاتېږي لګیا دي. پاکستان چې کله هم امریکا سره تعلقات خراب شوي دي، دوی چین طرف ته زور کړی دی، خو د چین تعلق هم لیمټ شته. چین سره ته هم پاکستان ته دومره ډېر پیسې یا دومره ډېره قرضه به نه کړي ورته څومره امریکا همیشه ورکوي لګیا دی.
د پاکستان د چارو آزاد کارپوهان وایي که پاکستان د چین په ملګرتیا او د هند مخالفت کې په راتلونکو کې څه هم پالیسي جوړ کړه، دا به د پاکستان ستونزې نور زیاتې کړي او د سیمې روان امنیت ته نوې خطرې را جوړولی شي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کوششونه روان دي او ویل کیږي چې ګنې دغلته کې به ډېر زر یو سیاسي بدلون راشي، او د اف سی آر چې کوم د سلو کالو زوړ قانون دی په دغه سیمه کې چې ورته تور قانون هم ویل کیږي، دا به ختم شي. خو د زیاتره څېړنکارو دغه نظر دی تر څو چې د پاکستان سټریټیجیک انډ ډیفت پالیسي چې ورته دی وایي، دغه پالیسی چې کینې د پاکستان په دغه قبایلی سیمو کې د اف سی آر لاندې ګټې دي، دغه پالیسی ختمه کړې شوې نه، دغه قانوني بدلون ناراضي. د عوامي نېشنل پارټۍ شای سید او د چکم سینیټر دی او سینیټر زاید خان سره زمونږ د ډیور اډیو خبریال الیاس خان خبرې اترې کړې دي، دغه غږ یې خسته دی او چې هغه د دغه اصلاحاتو په حق لباندې څه وایي.
یو مزاق کوي د پاټه نمائندگانو خپل بل پیش کړی، عوامي سر پارټي په هر صورت هغه سپورټ کوي او پای کې دالي د خبر په توګه حاضر مرجر وایي چې د سو پورې د مرجر نه شوی دغه مسائل نشل کې د اویا کالونو دغه په دې تیارو کې ساتل لیکل او ته یو بانا کله یو کمیټي کله بل کمیشن بل بل کمیټي چې د هغه خپل دغشتې د کمیټي ضرورت سوچي دی وته ساده کړه او دوی چې کوم اوس بل لوړي هغه ایم پی رج کړی دی هغه بل مانی چې کوم د حکومت بل دی هغه په صورت باندې موږ نه منو و چې د قبایلو چې خپل کم نمائندگان دی هغه چې کوم سزا او داغي کوم خواهش دی د دې 2018 د الیکشن نمخ کې پکا چې هغه د صوبې سشي او هغه ته نمائندګي په صوبې کې ملاو شو چې صوبره هغه ته په صوبې کې نمائندګي نه ملاو شي هغه په صوبې حصہ نه جوړ شي تر هغه پورې هغه خوشاله او ترقی د دې یو اشتمه صدې په اوسه پورې نه پای کې صحیح کالج ته نه یو نشته نه هسپتال شته نه صحیح روډ شته نو د دې ټول خبرو ال حل راوته شي چې هغه په خبره پښتون خاکي زم کې او کنه زم کې او دا کم سروان نو عوامي سل پټې د پرزور مزومت کې د مرکزی حکومت چې راکمه رویه را کړی دا دم هغه او یا کال چې کم د قبایلو سره ظلم او بربریت روان دي هغه رنگ دی هم یو حصہ دا هغه خپل پای تکمیل ته غي سره سي نور د هغه په حق نه دي چې هغه تر خپل حقوق ملاو شي په دې اجتماع سره دی کې دا قبایل عوام ته بالکل چی دا اس خبره نه پدې کې څه خبره اتلسم ترمیم ته تیار شو اتلسم ترمیم راغی کنه نو دې کې کوم غټ ګران کار دی راول خو لته په حال په سمنو کې دا اور کې په سمنو کې جدا جی بالکل او ګره دا کړه د منګ دا ورلې چې عمران خان ته چې تاسو پیسې ځان له وړي بزن له وړي یا دا غته پلا پیسې یا زموږ د پلا پیسې دا د پښتنو پیسې دي دا چې د پښتنو په دې خوښ کې یو کپاری خرچي او بل دا چې د ان اف سی اوارد یې سبب هغه ته خپل راضي کنه هغه ته خپل حساب بالکل برابر ملاويږي اوس خو دا غي پیسې پاوا کیږي پته نه لګي سیکریټ او خوري منستری په ځال نه پاسنه ست ګورنی په ځان منستری ناشته نو دا هغه غریبانو ته خو دا غي هیڅ پیدا نه رسی او هغه هم دا ان نن هم پولیټیکل ایجنټ دغه بچا دی.
اوس هم ستاسو پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتہ چې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د بیانونو جنگ تر دې حد رسیدلې دی چې کله د ایران د روحانی مشر لخوا دغه بیان مخې ته راغلی چې خانقاه او مسجد نبوي دا داسې مذهبي ځایونه دي چې د دغه اختیار د سعودي عرب په لاس کې نه دی پکار او د دغې نه دغه کنټرول اخیستل پکار دي. دا د ټولو اسلامي ملکونو شریکه ځای دی. په دغې باندې د سعودي عربستان لخوا غبرګون مخې ته راغی او داسې غبرګون هم نن په میډیا کې لیدل شوی چې د خانقاه مفتی د هغه لخوا هم دا بیان راغلی دی چې د ایران خلک او ایرانیان غیر مسلمه دي. په دغې باندې راځي چې نور تفصیل د زمونږ همکار زاید خټک څخه په دې راپور کې واورو.
د ایران سرکاري ټلویزیون نه په ورځ تیر کال حج په مهال رامنځته شوي پیښې کې وجل شوي خلکو عکسونه ښودلي او دغه پیښې په حق لای سعودي عرب حکومت ذمہوار ګرځولی. ایران وای په سلګونو د ملک وګړي په دغه پیښه کې وجل شوي خو سعودي عرب حکومت رسمي شمیرو په حق لا دروغ ویلي.
في ندائه لحجاج بيت الله الحرام قال آية الله خامنئي أن حكام السعودية الذين سدوا السبيل أمام الحجاج الإيرانيين هم شياطين صغار ومتلاعبون.
تلفزيون باندي دستر روحاني مشر آية الله خامنئي هغا بيان هم چلول شوه چه سعودي مشرانو تيه واره شيطانان ويلي او وای دوی د خدای حکم پر ضد اقتدار او واک باندي خپل لاسونه مضبوطوي. د ویلی سعودي عرب د نړۍ نورو مغرور ملکونو سره همکاري کوي چې پکې امریکا او اسرائیل شامل دي. سعودي عرب کې د حج مراسمو لپاره د امنیت ذمہوار جنرال احمد احمدی د ایرانیانو دغه دعوی رد کړي او وای سعودي حکومت د حاجانو او مقدس ځایونو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اغستي.
نحن على أهبة الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن كما أسلفت وتوفير أقصى درجات الأمن منذ وصولهم.
دی وای د سعودي عرب امنیتی اسکر د مقدس زاینو زیارت لپاره راتلونکو حاجانو د خدمت لپاره ډیرو سختو نتیریږي خو دوی دغه حاجانو په حفاظت راتګ او وتل یقیني کوي. فرانس کې د جلاوطنۍ ژوند تیرونکي د ایران پخوانی صدر ابو الحسن بنی صدر وایس اف امریکا ته ویلي کال 1991 اتیایم کې ایران کې اسلامي انقلاب وروسته د ایران او سعودي عرب ترمنځ یو شمیر مسلې د کړکېچ سبب دي چې پکې حج هم یو معاملې ده.
مسیو خامنه‌ای ویان د انوایا میساج ایل دی ک د سعودیان ایزون کومی.
دی وای آیت الله خامنه‌ای سعودي عرب باندې تور لګوي چې حج په محل راتونکو مسلمانانو پر ضد جرمونو کې ککړ دي خو بنی صدر وای ایران هم د غسیمه کې ډیر جرمونه کړی. دی وای ایران او سعودي عرب دواړه د سیمې واک نیول غواړي او د غلړ کې مخالف ډلو سره اتحاد هم جوړ کړي چې په کې شام، عراق او لبنان کې موجوده ډلې دي. بنی صدر زور راوړي چې د اصل جګړې ترڅنګ د پروپاګاندا جګړه هم دوام مومي او د ترڅنګ سعودي عرب ایران پر ضد اقتصادي جنگ هم شروع کړي چې د ایران د تیلو بې کمولو لپاره یې نړۍ په مارکیټ کې بے دریغه تیل خلاص کړي. یونیورسٹی آف پیرس سره کارکونکي خطر ابون دایاس وایس آف امریکا ته ویلي سعودي عرب هم دا فکر کوي چې ایران ورته زیان رسوي.
العربی سعودیت الانسیون کی لی رون تونت دو لیزون سرکلی ا ترافر ویجیتاسیون لی گولف.
دی وای سعودي مشران غنی ایران په یمن، عراق او خلیج په سیمه کې خپل فعالیتونو سره د سعودیانو پر ضد ګیرا تنګوي. د زور راوړی چې د غسیمه کې د اوګد موډل لپاره د یو غیر رسمي جنگ امکانات ډیر زیات دي کچري د نړۍ غټ طاقتونو د دې د مخنیوي لپاره کوم ګام وانه غستو. ګل پورز ایران پلاوه مطبوعاتو په دې ټینګار کړي چې یمن کې حوثی شیعه یاغیانو د بلاستیک میزایلو ټکنالوژي ترلاسه کړي او اوس اهلیت لري چې سعودي عرب کې دننه د میزایلو حمله وکړي. د یمن پخوانی صدر علي عبدالله صالح پلاوه ځواکونو سعودي عرب په حدودو کې د سکډ راکټو حمله کړې دي خو دا خبره واضح نه ده دوی سره څومره دغه شان میزایل موجود دي.